السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز اسد الله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز یاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاتریوټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لاره اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړي او زیات کړه چې پوتین خي خبرې کوي خو ماخام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی چې د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه په ټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرائیل شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقه ییزې نښته کې 10 کسان وژل شوي او 100 ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنیو چارو وزارت ته حواله لیکلي. نښته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تېرې جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویه لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقه ییزې نښته کېږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیو جرسی په مت لایف لوبغالي کې ترسره شوه، چلسی لوبډله وتوانې د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې کای خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت خبو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کله خپل روغتیا سره ناپامي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي د خبرونه لملمت څخه په دې اړه پوښتنه وکړي او خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او شل او دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. د خبرونه ملما ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایاس چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته او تاسو د رادیو کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. د ټولو په استازیتوب ډیر خپل موضوع ته عنوانم ټاکل، ډیر خپل موضوع ټاکل. او اصلا د خولې بوی کېدای شي چې عادي حالت وي، کېدای شي یو مرضي حالت وي، کېدای شي ډیر پر مختلف حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوي کې کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پینه پوي. نو بل انسان باید ته وایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغه باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لته ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کوله تاسو سره هم، خو اوس چې د لومړی مسله ده چې یو ریده معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو کې راته وایاست چې علتونه یې څه دي؟ یا که ناروغي ده، ناروغي کومې ناروغي دي؟ او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي. نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب دغه دی کچیر ته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانی دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانی دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي. نو ډیر غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول ام دغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانی پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپل ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي کوی چې اوسې تشریح
کوی چې هر یو باندې لاندا په هر یو باندې ډاکټر صاحب لاندا رانا وچوي چې خلک پوښي چې نور علتونه کوم دي؟ یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل ښه خبره ده. یو هم حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیر ته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح باید چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګه شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیر ته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته ځي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدوي. بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي، دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کوي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خوله وچیږي، ځای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي، دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوی دی چې د بکتریا او ضد مواد دي. هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر اوړي او هغه د منځ اوړي. بل خبره ده چې دا لاړی صاحب د خوله او ری او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معده ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نصواره چي یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځ راځي. او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا څه بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خوله د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خوله کې دي لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دې کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب، یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي. دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحنه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځ راځي. یا د اوریو د التهاب منځ راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. موږ هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوګي او پیاز او څو نور شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسې. نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل شي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به ان شاء الله مونږ په خوښ په لګي ورنا چو. تاسو ډیر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب دا څه وایي چې تاسو به لیمټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه، سترانګ سمیلینګ فود کنه، چې هغه اغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه لکه کموي. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکیه، یعنی دا سلفر خونساکی دغه خوراکونه نه دي نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کوي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو موتواش انټي سېپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. چې دا بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اس کړیو اوس لکه بعضي مریضان دي چې هغه وایي وګه تاسو ډېر خوړی نو د فشار جګی وګه خوړی، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوي یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خوړی، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه وکړه. لکه مونږ مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زورل پکار دی. کچیر ته سیستمیک مرزونه ای، سیستمیک مرزونه د وجې د خولې بوی منځ راغلی، نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجې د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چنګیا کړي میکروبي یا د ورای التهابي، یا هغه خلق چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله
یا د غاخونو چې سوري
کیږي، کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتې خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې هغه خله وچي، نو دغه دا باید چې بیا د دې خله د وچوالي غم وخوړل شي، چې کوم مرض باید چې د هغه د وجه د خله چې وچوي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید دغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ، یو بعضي خلک سموکینګ کوي، سیګریټ کی، نسوار چي، نو بیا کته ار څومره خوله هایجین او دا مراد کی دغه خوله بوی بیا د منځ نه ځي، نو اول خو به چې سبب د منځ ویوړل شي. کچیرته بیا هم د خولې بوی هم داسې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته وجه دا خولې ستاسو د خولې نه بوی زی، که چیرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د بد بوی باید چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي، باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی شي چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب، به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړئ لمرای خو ځان معرفي کړئ چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځین انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چارې کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نومنی کې له تاسو محترم اوریدونکو د ازادۍ راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. خان زرمل مخیبر پښتونخوا خریفت نن اړیکه نیول محترم تکل
په خیر راغلی زرملوال صاحب. مهرباني وکړئ.
نو دا موضوع چې د ډیرو دلچسپ موضوع ده دغه چې بدبوی شي دا نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثره خدا دې شي دا چې کومه ځای معلوماتي دغه د خو دې بدبوی شي دا یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت وکنه کوي چې تر څو چې غاخونه حفاظت وکړي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما چې کوم نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خپل د بیوال یعنی مطلب کما سره کی بلکې هم نه او بل به چې دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خپل بدبوي اکثر د شي ماوري د لیدل څه په ذات نه د جنو مثلا په خو کې بې د موجودو نه زینې د مثلا د خوري بې د ما پښتنه ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري د دې د څه لګوي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي خو د ما خپل چې کومه فکر ده چې ما په دې باندې یعنی زه حقیقت نه لرم ځکه دا خو د خولې بې شدت د دې ډېر وږي د ډېر وږي یو خوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي هتا ډېر ځای ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو خو درېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې د معلومه خبره ده یا کوم مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه سات کولای هم نه څړې ته جوته کیږي مثلا هغه د خولې بې یا مثلا د سيدي اکثره خلک دا شرط کاري ډېر شیان دي دا نشي کوي کوم نومه نه واخلو نو بس د وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
ونه لې مننه تر بیا
لته سو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په امده باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پخو بوی هم وی او د نور وجود د خرګونو د دی وی هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خب وختونه دا کل په زرملوان چې لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخربونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خولې د تخربونو خپو سره ډیر تړاو نشته ده ځکه بعضی ناروغي دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې التخبی بوي کوي یا تخربونه بوي کوي نو یو خبره کوم مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول یا غ کوم تخربونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې وکړ نه چې پاک شي او حفظ صحه مراد چې نه مراد کیږي یا د خو هم دا چې هغه خلک چې خپل حفظ صحه نه مراد کوي یا جوراب یا دا ډیر استعمالي یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري نو دي کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري ځکه چې دا خو سبب ده کچیرته او کسته خولې حفظ صحه نه مراد کوي دا غاخونو څخه تکلیف ولري یا سیګریټس کی نو دا خو بس یو څه ورېار نه لري
هغه بل برخه چې تاسو ول ځنی وخت ځنی کسانو کې ناروغي وي نو هغه ناروغیم په ارسيات نشراتلې لوي انسان نه بل انسان ته
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منستر شي، لکه اوس موږ چې هغه د شکر دویم نمبر ناروغي ده، نو کې دي چې دا ناروغي منستر شي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي، او بل اوس لکه د بعض مریضان دي، بعض دغه دي خلک تي هغه د معدي تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، کنه خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سګرټس کې یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي، بعض الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره به د معدې د تکلیف په بابم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات اصلاح خاموش د زابل ولایت متماسم
علیکم. وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکي څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم، د دې کلی د بدوی په ارتباط باندې اورسه به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات ده. چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولي حفظ الصحه ده، یا د خولي پاکوالی ته پام لرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، خواړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي. دا یو لامل دی چې د خولي بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا پړسوب کوي یا وباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولي بدبوي رامنځته کړي. بل د خولي وچوالی دی، دا د خولي وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولي بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکل ده چې راي اوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاره ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدینه بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدینه بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا هغه به د مخنیوي لپاره ته دا پښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب به دې پوښتنه ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا ورور یا ملګریا لته نه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند په مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، په غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غېدلې وو، د خپل غاښونو مورته مثال په ډول ښودلې دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا انده غاښونه لمن دولان نه شي یا ضعیف نه شي. دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډیر څه ارزي د دې قیمت لري
نو د خپل تاسو ډیر غیر مستقیم د خپل ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو لري غیر مستقیم لري چاره در معلومې دي
خو دا کوم په کوم په حال کې مخ مخ ونی دل بیا په دریم دوه مناسه کې په دریم مناسه کې د اخر مې یو بحث راخېته ده چې درته باندې چې ټول ته راغلی او اخر ما خپل نقطه وګټه
کړه
او مخ مخ په مخ باندې زړه سره دا دی
مننه کور مو ودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت وسی نور اوریدونکو وس نه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دی پښتنه ته جواب وای ځکه مونږ په خپل هم ډیره پښتنه لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکي
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوي سړی دی او معلومات لري دوی خو ډیر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د غاخونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د زیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خلی وچوي نو خلک وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځ ته راځي بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خلک وچا یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا ډینیز داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دي بعضي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدي په خلک کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخبل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منست منستر راځي او بل دوی دا خبر وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې رورا ځانلې ورته وي خلکو مخکي ورته مو وایي چې بتول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه له چې خدانه خاصه بل مرز نه او دا دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویلي چې د دینه خپل مرز منځ ته راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خپل بوی منځ ته راغلي د دینه خپل مرز منځ ته راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشینه
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې میده تکلیف لري کڅوګ د سګو تکلیف لري یا د زیګر تکلیف لري کدا شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي نو کدا شي چې دغه ناروغي ولري امدا سوایي امدا سوایي تاسو
بالکل امدا سه امدا سه
بالکل ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوئی کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړې دا هغه خلک چې د میده تکلیف ولري کوي او شکم بکتریا د دې خلې د بوی بدبوي سبب مستروري نو اچ پایلوري اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د میادې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد ورته وي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د میادې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خلې ته راځي دغه ذرات دا چې به ویو چې دا زرات په زیات دي چې کولمو ته لشي دا خلی ته راځي د درګه د واجب بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خلی ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي د غبوې بدبوې منځ راځي بیا به دا ویو چې یره دا د مې دي تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډیر وګد باسته کې دي شي بعضي خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي د غشينه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د میادې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په میده کې شته دي چې کله د میادې تیزاب په میده کې زیاتیږي یعنی میده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میادې تکلیف پر منځ راځي میده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کې بعضي مواد پاس خلې ته راځي دا خلې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلې بد بوی منځ راځي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. ډاکټر صاحب اک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې له دې د خولې له بوی نه شکایتونه لري او له تاسو نه مرسته غواړي. څومره کسان که داسې په متوسط ډول وسنجوو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره له تاسو مرسته غواړي؟ شته داسې کسان کنه؟ یعنی په عام خلک دا یو تکلیف ګڼي او که فکر کوي چې بس د خولې بوی نو یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سرسره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنا تکل سے بالکل راضی خلق ہو منگ تھا مریضان راضی چاہا خلے بد بوئی منگ پورے ڈیر اڑ لری لکما مخ کے ویل چ بازی مرزون دی پدے زمون چ ریلیٹڈ دی زمون پورے ارتباط لری اغه خلے کی چ منگ ویل چ ٹانسلیٹس دی ٹانسلیٹس کرانک ٹانسلیٹس یا مزمن التهاب دی ٹانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده. نو موږ اکثر مریضان موږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې هم راځي او یو او د خولې خوند مې او یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري. نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري، زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډیر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي، نو دغه ډیر زیات بد بوی لري. د دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی، مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډیر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا دا ډوکه هم میکروبي کېږي. دا ډوکه چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او وبرازي دا ډیر سخت بد بوی لري. او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شوی، نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم وبدي دا لاندې خولې ته توی شي، د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري. او نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کراشي، نو موږ بیا مربوط ډاکټر لکه داخلي مربوط یو موږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر، او که چېرته موږ مخکې ویلې چې یاره سګرټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ دې وي. تاسو هغه د تل مهمن ولادت ښه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغلاست، مهرباني وکړئ.
اعلیٰ دیمان قبل کہ سلام ڈاکٹر صاحب محترم تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء اللہ داغ دستونی و دستور گو دغه موضوع ده.
موضوع دا چې د ځینو انسانانو خولې بوی کوي کنه، نو دغه د بوی علتونه څه دي، څنګه لدینه ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نورې پوښتنې ورسره درنه کوم ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري مهرباني وکم، بیا له تانه هم زه پوښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده، لام خوشاله ک د خولې بدبو خو واکر محترم تکل صاحب محترم ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چې مال دې دي ناس ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خولې د بدبوې لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي. زکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سي استفادت دي سګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو سات کې دی څلور پنځه سګریټ کې چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکل صاحب محترم هغه په خدا کړه د خپلې د بدبوی د لاسه طاقت کوي سي
تاسو کوم عمل نه لري
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلې ما وشم نن زندګی تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه ځغ دي چې مثال کې چیرې اول خو دغه سګریټ یا نسوار پاتې دي چې اره لار مثال د خبرو بیکاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم که نشي تو کې نه پاتې دي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دي استفاده کې ځینې دوا وسته مثال ځینې د څه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ساتي د خپلې مثال د غاښونو په پرول کېږي دغه د خپلې بدبوی دي ما په پام په فکر سره څنګه تا کوم سي ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثر ملای امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا د خپلې د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټه تونه دي ډاکټر صاحب محترم څه ما دغه پوښتنه د تکل سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب تاسو وختنه ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولن هم ډیر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې لیچې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي توان هم دی بل د دین علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي او دوی په هټه د تل چې پښتنو کچ مسواک واقعي ډیر خوشاله دي یو اقتصادي دی بل دا د خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري او سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویو چې توت برش یا هغه برش باید په خله کې وال شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیر فائدہ ناک دی سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه سره چې په خله کې دغه ان شاء الله دې سره د خله او دغه د خله صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه دي زور سره موافقم اتل صاحب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښولیزما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده چې دواړه استعمال شي څومره چې د خپل صفای او صحه ډیره مړه شي دومره ډیره ګټه وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر دا مسواک ورسره استعمال شي په هر موس کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه چې په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین موزګه سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله مازیګر موز دروسته استعمال شي هم هغه د خپل حفظ صحه به سره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش او سره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمی دی ځکه هغه کی د شي مواد دي چې هغه د دې بکتریا او دغه وجون کې دي او هپس سینه د پاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه په فائدہ نه کوم شل
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرېښوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته وی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوئ، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اوریدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهربانی پوښتنې ته مې اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره تاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي، او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستی نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان له شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلو بوی دی، دې کې مختلف مرضونه منځته راځي، او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي، ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاء الله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي، انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدای او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. انشاءالله ډېر عادي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډن نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه د مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل چې دا دغه وروره زه ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی، دا څه مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي، معلوم شي، هدفسه هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سميره.
ښه، تاسو یعنی دا خبره ستاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمنځه تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، لا انشاءالله موقتی تکلیف دی او د دې جدي تکلیف به انشاءالله نه، او موقتی تکلیف دی انشاءالله. صرف لږ اویرنس او آگاهي پکار ده، نور انشاءالله چې دا تکلیف د ډېر جدي او ډېر خطرناک بنی انشاءالله، چې او دا موقتی تکلیف دی انشاءالله دایمي نه دی.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګیږي؟
بالکل ښه پوښتنه مو کړه. دا ما زه چې دا خبره وکړم، بعضي خلک دسي چې تکل څه، بعضي خلک دسي چې هغه خولې ډېر خراب بوی لري، ډېر تیز بوی لري، خو نه پویږي په. بعضي خلک دسي چې هیڅ بوی نه لري، او بیا هم دې ته احساسي کې چې دا بوی لري. دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه تا د خولې بوی دی، او بعضي خلک چې بوی نه لري اسې دا ذهن کې چې زما خوله بوی کوي، هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خوله بوی نه کوي، اسې دا ستا ذهن دا سې دی چې بوی. او بعضي خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي کوي، باید هغه پوي کړي شي چې رو راستا خلب بوی لری کوغه پنه پویږي چې زما خلب بوی لری کنه له خنور خلق زوريږي نو هغه باید پدې پوی کړی شي چې رو راستا دغه خلب بوی لری باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزې په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خدو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شان دی، ډیر دغه نه لري. خدا به ویو چې په غریبانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حبس وسې هم خمرات کولای شي، هغه غذایی رژیم مخی او غریب کم چې غریب خلک دي نو هغه حبس وسې هم لاسرسی ولا نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دغه یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی، دوی کې لک فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خولې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته دی. تکلسم لکه موږ مخکې چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري، نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونه ریشیو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ټرانسلیټس یا د ستوني غوټي چې دی په ستوني کې، نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده، دا بار بار خرابيږي، دا سبب ډیر دی. یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري، اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري، یا مطلب سموکینګ نه کوي. بعضي غاخونه هم
خرابيږي سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانيات نه کاروي، ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل دا خبره ده، دا دخانیت او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان. او بل دا سیستمک مرزونه مطلب شکر شو یا د پښتورګو یا د سیګر ناروغي نه، ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي، کېدای شي بعضی شینه سره مشترکه د غاخونو کم تکلیفونه چي، نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره سره نږدې وي. یا بعضی خوراکونه خو غټان کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي، ماشومان نه کوي. نو بعض دغه لک فرق په پاکستان نه، خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لګي ډیر خطرناک ځکه نه دي. کچیر د اخیر کې دي چې دا دوا سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي من ټرانسلیټس ولا د ډیر کامن سببونه دي، ډیر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي، دغه پکې هم کې دي شي. نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله، دا مریضې چې تاسو یادوي، دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي، په دې کې سرطانونه هم راځي. د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي، که څه هم فکر کوم تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي. مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري، هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل، دا موضوع زما ذهن نه وتلی، مو تکل سی خدای چې را یادم کړ. بالکل، سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځته راځي. اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمالوي، یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینې، مدلته په افغانستان کې څوک استعمالوي یا نه استعمالوي،
ډیر ترویج شوی دی دا پان، ډیر زیات ترویج شوی دی. په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته، هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالوي. واقع کې د خولې د سرطان داري شو پکې ډیره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه پوښتنه وکړه چې دا وجه ده، وایي دا خلک پان ډیر زیات استعمالوي. نو یو سبب د خولې کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي، نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د د د د د خولې د بوی تکلشن.
مننه. د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو څو نورې پوښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلې ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل خپ وختن ته اشاره وکړه. تکل چې لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مسته راځي. نو هغه خلک چې معده تپي او معده تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مسته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجه چې مېدا کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسترازی. هغه خو د اسلامي خود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېدې د چې کله معده خالی یا تشي دا غوږ وجه کم بوی منځ راځي، هم دغه بوی منځ راځي د خولې د لارې بوی کیږي. یا دا چې بعضی خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، کم د خوراک ذرات یا خوله کې پراتې دا غوږ وجه هم د بد بوی منځ راځي. خو ډیره غټه وجه امداد معدې د تشوالي مثلا ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجه د بوی.
ډاکټر صاحب په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ ویده کیږو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو که غاخ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دوه سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل ډیر ښه پوښتنه ده. خامخا په روژه کې باید لکه مونږ روټین کې فایبشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې. نو د روژه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمین نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منځ راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د هرڅ اتحاد نمبر کولو د وږي کوم بوی منځ راځي هغه بني. خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وږي منځ راځي ذرات د وږي هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وږي هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه. د خبرونه په ورسته یو شیبو کې یو ورسته پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده اصطلاح مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي، مولای سرخه دي، مولای دي، پیاز دي، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دي، ګلپی چې ورته وایي دغه شینه، نو دغه د خولې بوی منځ راځي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړي او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منځ راوړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او تر پایه را سره وی، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم دې غوک ستونی پوزه او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې پا په خبرونه کې راسره او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.